تو کې د پاکستان استخباراتي ادارو ګوتې وهلي دي او د عمران خان په مرسته باندې د انتخاباتو نتایج بدل کړي دي. بیا به چې په دغه وخت کې غالبا د پوز چې کوم ویان دوه غا جنرال اسف غفور او د جنرال باجوا چې وو یا راحیل شریف دغه مخ کې دغه مشرانو د راحیل شریف په وخت کې ډیر سنو. بیا چې کله باجوا راغی او هغه یو کال تیر کړو د هغې نه پس پر رسنیو باندې بیا دا کنټرول چې وو دا لږ زیات شو. او وجه یې دا وه چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو عمران خان د پوز پروجیکټ دغه یو پروژه وه چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو. او بیا چې کله پوز دا راوستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان پر رسنیو کې دغه په حکومت باندې. نو بیا به پوز هم د دې تنقید خلاف و، هغوی به وی چې دا تنقید تاسو مه کوئ. نو تر یو حده خو به فوج هغه تنقید برداشت کړ، خو بیا به چې کوم خبریال یا کوم رسنۍ یا کوم ټی وی ټلویزیون چینل د هغې نه پر مخکې ور واوړېده، نو بیا به هغې ته ډېر مشکلات جوړ شو. لکه زه درته ووایم د جیو ټلویزیون دپاره ډېر مشکلات جوړ شوي. ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی، د انګریزي ژبې او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی. د ډان غونې اخبار دپاره مشکلات جوړ شو، ډېر اخبارونه بند شو، ټلویزیون چینلونه ډېر زیات بند شو. زمونږ خپل ملګري یعنی چې مونږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پېښور او اسلام آباد کې کارونه کړي، هغې یا خو د هغې روزګار له لاسه ورکړ، ځکه چې په رسنیو باندې ډېر سخت وخت راغلی و په دغه وخت کې. په هغې باندې پیسې او دا اډورټایزمنټ دا ټول پې باندې بند شو، چې هغه بند شو تنخواګانې نه شوې ورکېدی. نو ډېرو ملګرو پکې خپل روزګارونه هم د لاسه ورکړ.
ډېر مننه مینه جانې. که بېرته تاسو ته راستم، تاسو د خټک صاحب خبرې واورېدلې، دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه، ستاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغو ادارو چې په پاکستان کې رسنۍ تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي، څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی؟ ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر هغه لار روان دي؟
ملاله جانې، له بده مرغه د متقی صاحب خبرې چې تاسو وګورئ کنه، د هغوی په وینا باندې د افغانستان په رسنیو کې افغاني خبریالانې چې کینی خبرونې مختبري یا افغانانې یا افغان جنکۍ چې کومې ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خپرېږي، هغه ټول چې کوم دي، یعنی یو نه هو وینا وړ کار دی، دا ښه کار نه ده. خو لیکن د پاکستان په رسنیو کې چې دوی کمنټري ورکړي وو چې نه په خیبر ټلویزیون کې ښه به یا ټي وي و یک چې دلته څه هم خپرېږي، په رسنیو کې چې څه ازادي هم وي، هېڅ مشکل نشته زموږ لپاره. نو له دې ښکاري چې طالبان د ګاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري، خو لیکن له بده مرغه دوی افغانستان یې په هر ډول مونږ کدي هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی ده. د دوی هدف همدا ده چې افغانستان خو په نسبي ډول ډېر بد حالت کې و، اوس یې لا په بد حالت کې واچو او د بد حالت سره یې مخامخ کړه. مکتبونو دروازې بندې، که مونږ د اسلام د شریعت خبره وکړو، د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوي چې یوه نجلۍ د تعلیم حق نه لري. حتی زمونږ د پیغمبرانو ښځې هغوی حتی بزنس کوو، تجارت یې کوو، هغه ته اجازه وه، نو تعلیم ته اجازه نشته ده. یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان په رسنیو باندې، په هره برخه کې، هغه بالکل زه خپله د یوې خبریالې په شکل باندې وایم، دا بالکل ناسم دي. نو ته چې کله یو حکومت یې راځي، یو هیواد تر خپلې ولکې لاندې نیسي، نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولري، درناوی ولري. که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لري او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې، نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړي. لکه اوس چې در په دره یې د حکومت په نوم یې، خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي. خو دوی باید په هر ډول چې کېږي، دوی باید رسنۍ آزاد پرېږدي، خبریالان باید آزاد پرېږدي، او همدارنګه د افغانستان ټولو وګړو ته دوی باید حق ورکړي. که حق ورنه کړي، یعنی دوی به د ډېرو سختو حالاتو سره مخامخ شي. اوس مهال که څنګه چې مونږ ګورو د پاکستان رسنۍ، اوکې د محترم خبرې مونږ واورېدلې، بالکل صحیح دي، خو لیکن بیا هم د پاکستان کوم خبریالان چې دي، هغه د دولت له لوري، که څنګه چې زه په دې دوه نیمو درو کلونو کې دلته حالات ګورم، د دولت له لوري که دوی یو حقایق وایي د دولت په ضد، دولت به دومره مشکلات ورته را پېښ نه کړي. لکه دوی د لوړ پوړو چارواکو مطلب دی شخصي خلګو له خوانه و دوی تهدید کیږي او خوتیږي نه د دولت له خوانه خو په افغانستان کې عام خلک نور خلک هیڅ کار نه لري د خبریالانو سره څومره حقایق پر ضد وایي خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي نو زمونږ د دې رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډېر لوی توپیر ده لکه ځمکه او اسمان ډېر لوی توپیر ده
مننه مینه جانی استاذ د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب خمو او خټک صاحب اول کپ دی برخه کې راته وایس چې تاسو مخکې یادونه کړې چې جیو تلویزیون دان او نور رسنۍ چې محدود سوی د انټرنیټ محدودیت هم پکې راځي په دغه کې چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبريالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوی دی په پاکستان کې یا هڅه کوي چې محدود سي استاذ په نظر کوم داس موضوعات چې د رسنۍ د پام څخه په بیلابل وختونو کې غورځول کیږي موږ ولیدل چې بلوچستانو هم لاریونونه وکړل پښتنو هم د خپل حقونو لپاره پښتون ژغورنی غورځنګ لاریونونه وکړل خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ول کیږي په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې
دا ستاسو خبره په زیاده خو ستاسو د کوم پښتنه چې د تراتلونه مخ کې د تاسو کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رسد یا د اغي اپریشنز چې دی هغه څنګه محدودول کیږي دا اوس یو نوې نظام راغلی دی او دا نظام کوم ګورو دا په چین کې هم شته داسې حکومتونه چې الته د عوامو د خلکو د اولس په نمائندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم نو زیاتره د عرب ملکونو کې هم داشته دي تر ډیره حد پورې او په چین کې هم شته تر ډیره حد په روس کې هم شته دي دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغه تر مخه د انټرنیټ رسایي چې د هغه محدودول کیږي او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کیږي نو لکه کتا سو واتس اپ ته چاته زنګ وهي نو هغه ډیر په ګرانه باندې هغه زنګ سي همدغه سی کتا سو ډاونلوډینګ کوي د یو سیس نو هغه ډیر په ګرانه باندې کیږي او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده په پیښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پیښور کې دا یو تجربه شوې ده او چې څومره مونږ معلومات کړی نو دا ډیر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډیر ورو شوې دي سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی چې هغه کوم موضوعات چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دی چې هغه وته کوریج نه ورکوي نو په دې کې کوم ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو کا هغه مرکی وي یا که د دې کلا غونډي وي یا که د دې کلا لاریونونه وي نو ظاهره ده په څه اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه وي هغې کې یو وړوکې غوندې هډلاین خورا شي کله کله خو نه راځي په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړوکي مونږ ته سنگل کالم هډلاین وایو په هغه ژبه کې د جرنلزم په ژبه کې به مونږ سنگل کالم هډلاین وایو هغه خورا شي خو داسې نه راځي ټي وي ګان چې څو پوری دي ډېر کم ټي وي چینلې داسې دي بلکې نه دي د نش برابر دي چې هغه که د بلوڅو احتجاج دی لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی خو هغې ته په رسنیو کې دا کوریج ورته نه ورکول کیږي داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې هغې بیا الزامونه هم لګو نو هغې ته هم هغه عمره کوریج میلاو نه شو خو بیا په پاکستان کې ښه خبره دا ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی هغه د یوټیوب چینلونه دی او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډیر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه ووي که نه چې د ډیر وخت نه دا رسنۍ نو هغې ټرین شوي دي نو دی اکثره وخت داسې وي چې هغه خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې وکړي وخت په وخت باندې دي ډیر مشکلات هم راوچت شوي لکه تکړه تکړه خبریالان اوس ابصار عالم یو داسې خبریال دی چې دا مدیر هم پاتې شوی یو ډیر زوړ خبریال دی په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډزو شو یو ډز دی ولګېد ولې ځکه چې ده به همدا صفا خبرې به یې کولې بیا بعضې ټیم کې اخترونه وته راشي د نامعلومه ځایونونه خو بیا هم څه نه څه خبریالان داسې شته دي چې هغې خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې هغې وکړي د کوم چې رسمي رسنۍ دي رسمي رسنۍ لکه ټي وي چینلونه شو اخبارونه شو مجلې شوې د هغې د لارې نه خو د یوټیوب چینلونو د لارې د فیسبوک د لارې د ټویټر د لارې نو یو نه یو طریقه داسې راوباسي چې یو خبره وکړي خو بیا هم ډېر معلومات چې دي هغه پټ پاتې کی
مننه خټک صاحب زبر بیرته تاسو ته راستم مینه جانې کپه دې برخه کې څو خبرې وکړي چې د شوتو خبريالانو خپل هغه رول څومره مهم دی په یو ټولنه کې په داس ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه کو ګورو چې کښځه خبرياله د شوتو سره خبرې وکړي هغه ورته ډیر معلومات شای ورکړي په دغه موضوعاتو کې تاسو په نظر باندې د شوتو شتون او حضور څومره مهم دی او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل سي
د افغان خبريالانو په برخه کې بل خصوص د خزینه خبريالانو شتون په یوه ټولنه کې دا ډیر زیات اهم ده ډیر زیات مهم ده اوس ګوره مرالې جانې ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبريالان شاید د ښځو پاک له هغه ډیر ښه داسې نه چور دی ونشي کولی راوباسي خو لیکن یوه خزینه خبريالانه که په یوه خزینه خبريالانه که په هغې موضوع باندې کار وکړي چې د ښځو اړوند وي شاید وکولی شي ډېرې هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي په ډېر ښه شکل باندې زمینه سازي وکړي دي مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروري دي د هغو څخه یې په ډېر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي داسې پروګرامونه خپرولې دي چې اړتیا ده په ټولنه کې ورته چې باید یو خزینه یې مخته بیسي او د خزینو لپاره د میندو لپاره د خویندو لپاره مهمې وي په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي لکه اوس د اولاد روزنه شوه ډېرې داسې خپرونې په ټي وي ګانو کې د افغانستان چې د خزینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې داسې ډېرې خپرونې مې د ښځو د حقونو په هکله باندې چې د خزینه خبريالانو یا د خزینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې هغه د کلي بانډو طرف ته په ولایاتو کې ډېرې زیاتې مهمې د ښځو لپاره چې خپرونې به هغوی مدام تعقیبولې او کتلې د خپل حقونو څخه به خبرېدلې خو لیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه هغه خبرونه هغه خپرونې چې کوم دي هغه ټول د نشته سره مخامخ دي نو زموږ افغانان چې کوم دي بل خصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په اوسنی حکومت کې د دوی پراتګ باندې ډېر زیات متضرر شوي دي افغان خزینه خبريالانه چې کوم دي دا د صحنې نه بالکل لرې شوي که څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده په دوحه کې د افغان خزینه او پاک لباندې غونډه ترسره شوه خو لیکن بیا هم له بده مرغه د افغانو میرمنو لخوا نه یوه خزینه هم پکې نه وه د ټولو خزینو په نمایندګي یو نارینه تللی ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي یعنی څه موضوع د افغان ښځو وي او نور نارینه پکې شرکت کوي موږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړي خو موضوع زموږ په تړه وه باید زموږ لې محض نه یو داسې خزینه خبریاله یا داسې یو فعاله میرمنه انتخاب شوې وای چې هلته تللې وي له بده مرغه ووایم چې یوه ټولنه بغیر له میرمنې نه نیمګړې ده او بغیر له نارینه نه هم نیمګړې ده نو بغیر له یوه هم نه کېږي باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي هغه که موږ رسنیز ډګر وګورو هغه که موږ د سیاست ډګر وګورو که موږ حکومتي ډګر وګورو په هره برخه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ونه لري چې دا خپل ماشوم چې نوی پیدا کېږي هغه لپاره څه وکړي همدغه ټلویزیوني خپرونې په همدې موضوعاتو باندې دي په کلو کې چې ډاکټران ته لاسرسی نه لري کلینیکونو هسپتالونو ته لاسرسی نه لري هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې د همدغه خپرونو له لارې چې ښځینه خبريالانې یا نطاقانې مخته وړي هغوی ډېر څه زده کړي د هغو لپاره ډېر لوی کومک ده ځکه چې هلته خو انټرنټ دا شیان نشته چې موبایل درسره وي ته سرچ کوه خپل معلومات راوباسه نه همدغه رسنۍ همدغه ټلویزیونو چې د هغو لپاره ډېر لوی کومک کې ده همدا راډیو چې هغو به اورېدلې د خپرونې به یې تعقیبولې یو څه به ترې زده کول متاسفانه اوس په افغانستان کې ښځینه نطاقانې خبريالانې خو ناممکن دي چې کینې حتی نشي کولی یوه ښځینه د یوې راډیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي په یو پروګرام کې خپله پوښتنه ترې نه مطرح کړي نو تاسو فکر وکړئ افغانستان کې چې یو ښځینه حق نه لري یو راډیو ته تماس ونیسي زنګ ووهي خپله پوښتنه ترې نه وکړي نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق میلاو شي هغوی به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي زه خپله زما خپل قوم کورنۍ دوستان همکاران دي کله چې زه هغوی سره خبرې کوم ما حتی زه خپله د سترس سره مخامخ شم ډېر بد حالت سره مخامخ شم وایم آفرین دي په هغوی د هغوی حالت چې ګورم زه دلته ناروغه شم دلته به بد حال کې شم
مننه ډیره مینه جانې تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د شذو د پاره ځنګړي خبرونه وي او شذو ورته غوښ ونيسي، ځکه چې د خبريالي په ډګر کې واز د خبريالان نه هغه محتوا چې تر اوریدونکو پورې رسیږي یا لیدونکو پورې، هغه هم مهمه ده چې په هغه کې شذو هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي رادیو د خبرونو یادونه کوي کوم د شذو د پاره ځنګړي خبرونه موږ لرو چې د نور بستې پنوم باندې خبرونه ده، بل خبرونه چې هغه هم په ژوندۍ بڼه باندې د رادیو او د فیسبوک لارې تاسو ته خبريږي لیدونکو، د ازمه حق ته نمیږي او د نیمه نړۍ پنوم باندې موږ یو بل خبرونه لرو چې هغه هم د شذو پر مسایلو باندې خبرې کوي. خټک صاحب، د مشال رادیو د خبرونو په اړه باندې که تاسو راته وایست د شذو د پاره ځنګړي خبرونه ک لیدونکو ته وایست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څوب د نس دکې تاسو په نظر؟
بالکل، مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده، نو مشال ریډیو زیاتره خبرونه چې دی دا د پاکستان د قبایلی سیمو، یعنی کوم سیمه چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتی دی، او که تاسو ګورئ نو هم دغه سیمه وی چې په دې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شو، بیا پکې طالب را پیدا کړل شو، او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت او دی پټن ځایونه په دې ځای کې موجودونه. د قبایلو خلک چې دي دا که یو خوا د انګریز د دور نه راوالي، یعنی د 1920 نه مخکې د هغه دور نه دا خلک ورستو پاتې شوي، نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کله راغله په 1920 کې، نو دغه سیمې بیا هم د ترکیې په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېرې ورستو ځکه پاتې شوې چې دا په هغه وخت کې هم دې ته بیا قبایلي سیمې ویلې. نو هغه قبایلي سیمې بیا د نورو ښارونو په نسبت باندې په مخکې لاندې نړۍ، هلته مکتب نه و، هلته کې اسپتال نه و، هلته کې سړکونه نه و، خلک اوبه نه وې د څښلو صفا اوبه نه وې. اوس خو بیا هم لږ ډېر بدلون راغلی، اوس هم حالات خراب دي. مشال ریډیو د دې ځایونو دپاره سروے خپرونه لري چې په هغه کې مونږ هر اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جینکه او زنانه راولو، او د غی سره یوازې د غی په ژوند باندې خبرې کوو. خدا مونږ نه یوازې دا چې هغه ښځو ته د رول ماډل په توګه باندې دی مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګوره دام یو جینې ده، دې سبق ویلې دي. د هغې نه زیات چې زمونږ په چا باندې پام وي، هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي، په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي، د هغه ماما کاکا زامنو په زمونږ په باندې پام وي چې هغه خپل خور، خپل لور، خپل ورېرې، خپل لتر لور هغه ته وایي چې سکول ته مزه، زما حیا عزت خرابېږي، ته سبق مه وایه. هغه ته مونږ ورخایو چې همدغه ښځه ده، دې سبق ویلې دی، دا سکول ته تللی ده، مکتب ته تللی ده، دا ډاکټر جوړه شوې ده، دا استاد جوړه شوې ده، معلم جوړه شوې ده، هیڅ مسله وته نشته دي. د خپل کورنۍ مرسته کوي. بل زه تاسو یو خبره وکم، سمو د مخکې په پکتیا کې زلزلہ راغله په خوست او پکتیا کې، او که تاسو فکر وکړئ الته مونږ لږ مو پلټنې مو وکړي، او په هغه کې مونږ ته مخې ته راغله چې ښځې چې کومې زخمیانې شوې دي هغه په کورونو کې پرتې دي، چا خپه مات دی، چا لاس مات دی. ولې؟ ځکه چې په اسپتال کې ښځې ډاکټرانې نشته دي، او سړي هغه سړو ډاکټرانو ته پرېږدي نه. همدا حالت په پاکستان کې دا مونږ خلکو ته ورمخکې کوو چې ته خو یو دې ځای کې خو یعنی تش په نوم باندې عزت وته ویې چې دا زما عزت دی، دا زه بچ کوم، خو سبا چې ستا دغه خور، دغه لور، دا وریرا، دا خورزه دا روانه شي، او دا اسپتال ته ځي، او په اسپتال کې روغتون کې یو سړی ډاکټر ته مخې ته کینی، نو ستا عزت هلته څه شو؟ سبا د دې ماشوم پیدا کیږي، تته اسپتال ته وړي، څوک به د دې علاج کوي چې یو ښځه ډاکټر؟ دا ټول وته مونږ خو بیا زمونږ یو ځانګړی بل فیچر دی، په هغه کې هم مونږ د ښځو سره د دې په مسایلو باندې خبرې کوو، یعنی هغې ته مونږ ناویلي خبرې وایو، هغه خبرې چې هغه عام طور باندې خلک نه وایي، مونږ وایو چې راشئ چې دا خبرې همدې ځای کې وکړو، او دې ته مونږ یو ژبه ورکوو چې تاسو راشئ، تاسو دا خبره وکړي، وای وایه په خپله باندې
او خپل نظر وایي. دا ډېر مهم خبرونه دي. خټک صاحب، ډېر مننه چې تاسو په اړه معلومات راکړل. مینه جانې، تاسو څخه هم ډېر مننه کوم چې وخت مو واستې په دې خبرونه کې مل مشتر ګډون وکړ. لیدونکو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنها هم همیشه دستران در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، دوستدار لطفتان خوش باشن.
خانم رونق، از همین شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه‌ها گزارش تحقیقی می‌نویسم و با یکی از رسانه‌های دیگه گزارش‌های فیچر و گزارش‌های روزانه رو می‌نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش‌هایی که در رابطه با حقوق زنان دادخواهی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنان بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنان پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تعقیب و پیگیری داشتم. ولی با آن هم نفعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشونیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازه نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتبا توقف داده شده. مکتبای آنلاینی که وجود داره، من همیشه اگر کمسم فرشت مکتب بود تمام مکتب آنلاین کردیم، از سیست گوشی هم داشت درست میخونم. درست است مکتبای آنلاین جواز شاید نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، ضعفیتشان، علمشان پیشرفت کنند. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شما میتونن اینا اون فایل آنلاین خواندن، امتحان ارتقایی بدن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سختی نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن با بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه باید از روانشناسا همچنان میداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میخوام خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در حد حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم. پس من با همه این مبارزه کرده میتونم کنم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه میتونم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانم هایی کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن که من قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانم ها و تمام بخیانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشم، مثلا پود خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا دفتر دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان از ترک گفتن. با پروژه که کار میکردیم اکثریت هم انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشت شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه داری پرداختن ندادم. از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن، ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و با بیرون از افغانستان مصروف کار با زندگی خود هستن.
در این ارتباط، چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه داره؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه‌نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا زیاد است. روزنامه‌نگار جای منطقه جنگ است، جایی در کشور دو بر سوسته هست، به خاطر ایدی که اونجا سوجت سیار سیار داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم، ولی پسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، به کشور پاکستان مهاجر شدم، ولی ایدی که من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوایم در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوایم صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیتم پیدا میشه پشتخانه جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان، ولی ناممکن.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانوما، با این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بکنیم. باقی چون اشخاصی بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه‌های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کردن از افغانستان برآمدن. کسایی که همانند ما کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالاً 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با ما همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسفانه اکثریتشون در آمدن، ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش رو میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است، ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس به یه حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیا اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواییم فعالیت داشته باشیم همی است. ما میخواییم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشان رو بشنوه و هیچ کسی حق اونا رو برشان نخواه مونده و حقشان رو برشان نداده. ما میخواییم برای آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او برمیگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز بریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادرم مکتب ابتدایی را هم خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوری مدایدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم آبتر، ولی پدرجانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچنین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از صنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاروبار که پدرجانم داشت ما در کابل زندگی میکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه‌ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم ازی که میآموزین دوام میتین، یعنی در آموزش خیلی وقت به پایان نمیرسه، چی رشته ها را میخواین که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقاً آموزش در هیچ عرصه زندگی و در هیچ مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما به دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدرجان مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئلت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم، ما بخورسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتری که ما ترنینگایی را که سپری کردیم، تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصا رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانس تانم گرفتین، کیها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم را روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدرجانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، برتون سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که صنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتند که هیچ وقت متوجه نمیشیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل اینکه مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تحمل نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم، شب و شخص انتخابای خودم میکردم. در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را. بر کدام شما میافتند. وقتی من روزنامه نگاری را انتخاب میکردم، پدرجانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است. اگر میخوای انتخابش بکنی، من اجازه کار کردن برات نمیدم. من بعد بلند کردم طرفشون، سعی کردم من انتخابش میکنم، ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان به دست بیارم که خودتان برام بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدرجان با ما موافقت نداشتن. ما با مثلای افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشته را انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد، همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلخ را میاد شدن از من، همه شوقه شدن که تو را انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور، بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره است، 360 نمره است. من وقتی 308 نمره گرفته بودم که خیلی هم نمره بلند بود از دیدگاه پدرجانم و از دید همه چون گرفتن 308 نمره بسیار کار و دشوار بوده امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه نگاری را انتخاب کرده بودم و این صادقانه پدرجانم از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره که میتونستی پزشکی بخوانی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان، اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم، هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دو تا مریض داره نداره. صادقانه شاید من بتونم دکتر شوم، ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخوانم، یک روزنامه نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حال که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ می‌زنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برای تان باز بود، دروازه های مکاتب برای تان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان می‌گذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر ازی دخترایی که امروز به مکتب نمی روان و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در بر تمام دخترای افغانستان از دست رفته، در باری از اینا چی گونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده، دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانسایی بودم که یه از روز که اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و من ای که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و از این حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه از تمامشان از خانه درس بخوانند. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشت این عبر. و من مطمئن هستم او روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانند، دخترایی که امروز تلاش میکنند که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارند، از طریق کلانسالایشان که تحصیل کرده هستند، صدا پیش میبرند تحصیلات خدا، میتونند بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانای سختایی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسند و از روز که امروز از دست دادم اقدام بکنن. فقط ما توصیه‌ای که برشان دارم همی است که فرصت از دست ندن، منتظر نباشن، خودشان صدا بلند کنن. به قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق و زور در خدای زور ده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شان در پشتشان رسار و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ما که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب ببانند، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امید دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شیرک خوردم که سنف هشت مکتب بود است تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم، به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دخترک دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب رو دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دخترک دوست مشاهدش بودم که از مکتب پاسی ناکامی گرفته آمده دستم رو ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف رفت کنم مرکز مکتب نمیمان، من پاشرم سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلک که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش درسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینم، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکل که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنند. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس صدای دخترای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترایی هم که اصلا با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به پنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیای موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه براش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که دختر را در کنج خانه شده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ارزایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. من بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم، بر من با وجوده که گلایه کردی سنت من میتونه گفتم بسیم تحصیل تا بلند بزن مهم نیست که برای تو سند بکن. دو تا نموده که من در خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم، انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فعلا درس میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را دست بگی نجات بکن. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن برای دخترهایشان که تحصیل شاید هم بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده، پدر و مادرها در قسمتی که اولادهایشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن تاج خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همی است که بشنوند شنونده خوب در اولادهای خودشان باشن، و از هر راه ممکن تلاش بکنن یک روزنه امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندهید. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که افتاب از پشت یه عبیسی ها برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودند، برای رسانه‌های دیگر گزارش تهیه می‌کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می‌رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه‌های بعدی.